یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو دوستانو ستړي مشي، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وای د سولې د خبرو د پایل لپاره ټول خندونه لري شوی او حکومت د خبرو د پایل په وړاندې په خپل مخ کې کوم خند نه ویني، خو خبرې چرته ځنډېدلې دا مسله به په دې خبرونه کې څېړو. نور رپورټونه به هم لرو خو پایل له خبرونو کوو. عصمت ساروان سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د امریکا د قواو مرکزی قومندان وای طالبان لا هم له القاعده سره په څرګند ډول اړیکې لري. ترکمنستان وای چالک هولډینګ کمپنۍ افغانستان او پاکستان ته د ترکمنستان برېښنا رسوي او ایران په هرمز تنګي کې پوځي مانوره پیل کړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د قواو د مرکزی قومندانۍ قومندان وای طالبانو لا هم له القاعده سره اړیکې نه دي شلولي. جنرال فرانک مکنزی پرون له خبریالانو سره د خبرو په مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل طالبانو لا هم په څرګند ډول نه ده ثابته کړې چې له القاعده سره یې اړیکې پرې کړي او لا هم د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد حملو ته دوام ورکوي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د موافقې پر اساس طالبان باید له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وای افغان امنیتي ځواکونو د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو د حملو مخنی ولیده. د وزارت په یو خبر پانه کې ویلي طالبانو غوښتل چې پرون چهارشنبه پر امنیتي پوستو برید وکړي. د خبر پانه په دوام کې ویل شوی چې امنیتي ځواکونو د کمانډو په مرسته حمله کوونکي طالبان وځپل چې په لړ کې شپږ طالبان ووژل شول. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. چالک هولډینګ کمپنۍ به د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان د برېښنا پروژه جوړه کړي. د ترکمنستان دولتي خبري اژانس نن په یوه راپور کې ویلي د دې هیواد ولسمشر قربان قولي بردي محمدوف د چالک هولډینګ کمپنۍ له مشر احمد چالک سره د ټي اي پی یا د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان د برېښنا پروژې د عملي کېدو په چارو کې د پرمختګ په اړه خبرې وکړې. له بلې خوا د ترکمنستان د انرژي وزارت وایي په دې هم غور روان دی چې د ترکمنستان برېښنا د افغانستان له لارې تاجکستان او هندوستان ته صادره شي. ترکمنستان په پام کې لري چې تر 2013 میلادي کال پورې 15 میلیون او 1500 میلیارد کیلو وات ساعت برېښنا تولید کړي. د کرکټ د شپږیزي غوره لیک سیالیو په دوام کې دا شیبه سپین غرز مریان له بوس ساتونکو سره مخامخ دي. دا د شپږیزي غوره لیک چې روانونه پیل شو اتمه سیالی ده. پرون د بندي امیر شمارانو د امو نهنګانو ته په ووي کې ټونو ماته ورکړه. ټاکل شوې ده چې سبا نهمه سیالی د کابل بازانو او امو نهنګانو ترمنځ وشي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د ایران وسلوالو ځواکونو نن چهارشنبه هرمز ستراتیژیک تنګي ته نږدې کالنۍ درې ورځنۍ سمندري مانوره پیل کړه. د ایران دولتي تلویزیون وایي د سمندري، هوایی او مځکني ځواکونو جزو تامونه په دې مانورې کې چې له اوبتلونو او بې پیلوټ الوتکو هم پکې کار اخیستل کیږي برخه لري. د دې مانورې چې ذوالفقار نهنوي نومیږي قومندان امیر البحر حبیب الله سیاری پرون وویل د مانورې هدف د بهرنیو ګواښونو او احتمالي یرغل په وړاندې د چمتووالي زیاتېدا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وای د دې ډیر احتمال شته چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی به په مسکو کې د یو جګپوړي چارواکي په امر مسموم شوی وي. پامپیو دغه څرګندونې پرون له یوې راډیو سره په مرکه کې وکړې او ویل چې په نړۍ کې خلک دغه ډول فعالیتونه لکه څنګه چې دي څاري. هغه زیاته کړه کله چې دوی ګوري یو مخالف مسموم کیږي د دوی زړه ته لویږي چې دا به شاید د جګپوړو روسي چارواکو کار وي. پامپیو زیاته کړه د ده په باور دا د روسیې د خلکو لپاره ښه خبره نه ده. د ناوالنی ټیم د هغه پلویان او نور په دې باور دي چې روسي چارواکو په دې پیښې کې لاس درلود. کرملین په کراتو دا تورونه رد کړی دي. د امریکا د ولسمشر په خوانې مرستيال او د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ولسمشر ډونالد ترامپ سیال جو بایدن وای ترامپ تیر ژمی په خصوصي ډول د کورونا وایرس جی ډی بللی وو، خو په عام محضر کې ویلی وو چې کورونا وایرس تر انفلوئنزا ډیر بد نه دی، چې د ده په وینا دا د امریکا د ولس له ژوند او مرګ سره خیانت دی. بایدن پرون په میشیګان کې یوې کمپاینی غونډې ته وویل ترامپ دی پوه چې دغه وایرس جدي دی، خو په قصدي ډول کم اهمیت شولی و. بایدن دغه څرګندونې د ترامپ هغو ثبت شویو څرګندونو ته په اشاره وکړي چې وای په قصدي توګه د کورونا وایرس ګواښ ځکه کم بللی و چې د ویرې مخه ونیسي. ترامپ په خپلو څرګندونو کې چې د مارچ په 19مه ثبت شوې وویل د تل دا غوښتل چې دغه خطر کم وشي. او د امریکا متحده ایالاتونو په تیرو درو میاشتو کې تر زرو د زیاتو چینایانو ویزې لغوه کړې دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون چهارشنبه وویل دغه اقدام د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه اعلانې پر اساس شوی چې د می په 9مه په هانګ کانګ کې د دیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خبره کړې. دغه اقدام له مخې امنیتي خطرونو ته په پام چینایي محصلانو او څیړونکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې متحدو ایالاتونو ته داخل شي.
خبرونه مل ازادۍ رادیو نو اوریدل اسمت ساروان درته وړاندې کړل. دوستانو دا نور خبرونه د ازادۍ رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلای شي. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د ولسمشر دویم رسیال سرور دانشوي د اصول د خبرو د پایل لپاره ټول خندونه لري شوې دي. خغلی دانش پر طالبانو غږ وکړ چې خپل مسؤلیت درک کړي.
روان دي کوم روز بدای تحقق صلح آغاز شوه. واقعا میدانیم شما کې
د خغلی دانش په شپړه څرګندونه یو همدارنګ دا چې د سولې په وړاندې واقعي خندونه څه شه دي، اول سره دي چې دواړه خواوې ژمنې کوي چې خبرې په نږدې راتلونکي کې پیلېږي، تر اوسه پورې د خبرو پایل ته نه دي چمتو. د سیمه نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په تیرو دریو میاشتو کې تر زرو د زیاتو چینایانو ویزې لغوه شوې دي. همدارنګ په دې خبرونه کې د مخکخو خزو پروګرام هم لرو. لمک سره اوسې. د ولسمشر دویم رسیال سرور دانشوی د سولې د خبرو د پایل لپاره ټول خندونه لري شوی. خغلی دانش پر طالبانو غږ کړی چې خپل مسؤلیت درک کړي او رښتیا هم د سولې لپاره ژمن شي او مذاکراتو ته چمتو شي. د ولسمشر دویم رسیال داسې مهال طالبانو د خبرو میز ته د حاضرېدو غوښتنه کوي چې دې ډلې ویلې لای هم ټول زندانیان آزاد نه دي او تر هغه چې دا بهیر بشپړ شوی نه وي دوی به خبرې پایل نه کړي. په کابل کې زما همکار امید زهیرمل موضوع تعقیب کړی دا هم د اوس سره د کابل سټډیو نه په تماس کې دی. زهیرمل د خغلی دانش د خبرو جزئیات بلتا سوورو.
د ولسمشر دویم مرستيال وویل چې د سولې لپاره اوس مهال د بل هر وخت په پرتلا د افغانانو هیلمندي ډیره شوې ده او ټول هغه خندونه چې وړاندې د دې بهیر پر وړاندې پراتو هغه حکومت لري کړی دي. که څه هم خغلی دانش د دې خندونو په اړه ونه ویل چې کوم خو ښکار د افغانستان حکومت تر اوسه د مخامخ خبرو د پیل لپاره د طالبانو یو شمیر شرطونه منلي دي چې یو هم د 15,000 طالب بندیانو ازادي و. سرور دانش چې نن آن سب د پاکه هوا د نړیوال ورځ په مناسبت جوړ شوی او مراسمو کې خبري کولې وویل چې وستول مسؤلیت طالبانو ته ورتر غاړه ده چې باید صادقانه عمل وکړي.
روان دي کوم روز بدای تحقق صلح آغاز شو.
هغه بهیر چې نن سبا د سولې د راتلو لپاره پیل شوی د ټولو افغانانو اجماع غوښتنه ده. د افغانستان دولت هم له ټولو امکاناتو په ګټه لدی بهیر ملاتړ وکړ او د باور جوړونې لپاره ټول خنډونه لرې شوي دي. اوس د طالبانو هغه ډلو وار دی چې د سولې مقابل دی او باید خپل مسؤلیت درک کړي. که په خپلو ادعاو کې رښتینی وي باید ډیر ژر خبرو ته حاضر شي. سرور دانش دا هم ویل چې افغانستان یوې بایزت او تلپاتې سولې ته اړتیا لري، داسې سوله چې ټول افغانان پکې ګډ ژوند وکړي. ښاغلی دانش، آن صاحب داسې مهال دا څرګندونې کوي چې حکومت د ولسمشر پر لومړي مرستیال په برید کې کارول شوي چاودیدونکي مواد هغو موادو سره ورته وبلل چې وړاندې حقاني شبکې په کابل او نورو سیمو کې ترې د چاودنو پر مهال باندې ګټه اخیستې. د حکومت یو شمېر چارواکو آن دا کار د طالبانو بللی دی، خو طالبانو دا عمل بیا رد کړی.
د سولې د خبرو د پایل پاړه له تیرو دوو اونیونه دواړه لوري ډیر فعال ښکاري، بندیان خوش شول او تیر هفته د قطر ته د افغان مرکچی پلاوی د سفر پاړه نن او سبا ویل کېدل، خو داسې ښکاري چې دغه مرکچی پلاوی تر اوسه پورې هم قطر ته نه دی تللی. په دې اړه تازه جزئیات څه دي؟
د افغانستان حکومت وای دوی مذاکرات ته بشپړ چمتون دي او هغه مرکچی پلاوی چې دوی له طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکلې نږدې دوه ونی کیږي چې د خبرو پیل ته منتظر ناشتي، مګر دا پلاوی لا تر اوسه په افغانستان کې دی او دوی ته سفر نه دی کړی. طالبانو بیا د خبرو د ځنډ دلیل د خپل یو شمیر بندیانو نه ازادي بلل ده او تازه دی ډلی ویل دي چې 15 پته بندیان د دوی له حکومت سره لا هم بند پاتې دي. البته دا 15 پته بندیان انسب د هغو کسانو له ډلې چې نوملاړی طالبانو د افغانستان حکومت ته سپارل لري، خو حکومت وايي هغه بندیان ټول دوی خوشی کړي چې طالبانو یې غوښتنه کړې ده. په یو شمېر نورو مسایلو باندې هم اختلاف شته. انسب چې هغه تشریفات دي د اجنډا موضوعات دي او د دواړو لوریو ترمنځ تقریبا دغه د اختلاف عمده ټکی هم همدغه بلل کیږي، خو رسمن نه حکومت او نه هم طالبانو د دې مسایلو په اړه باندې خپل دریځ روښانه کړی دی.
ډیر زیاته مننه کوم. امید زهرمل و چې له کابل د سولې د خبرو د پایل پاړه د ورستیو پرمختګونو حال راکوه. د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش ور بیا ویل چې د سولې د خبرو د پایل په وړاندې د دوی لخوا ټول خندونه لري شوې دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وسم راځي چې څو اقتصادي خبرونه واورو. ناجیه صفه وړاندې کوي.
د کامیر هوای شرکت د عربي متحده اماراتو د بندیزونو له لیست څخه لری شو. د افغانستان د ملکی هوای چلند ادارې مشر قاسم وفای زاده په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې کامیر شرکت تر دې وروسته کولای شي چې دوبی او نورو عربي متحده اماراتو خارونو ته پروازونه وکړي. نوموړي ویل چې د افغانستان ملکی هوای چلند اداره له دې پریکړې هرکلی کوي او هیله څرګندوي چې تر دې وروسته د لا نورو همکاریو زمينه برابره شي. کامیر شرکت له 2014 میلادي کال راهیسې د پروازونو د نه خوندیتوب له کبله د متحده اماراتو په تور لیست کې و. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مسؤلین وایي په دې هیواد کې نږدې 60% صنعتي فابریکې زیانمنې شوې دي. د دغې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه فابریکو کارونه له ګمرکونو د قاچاق ناامنیو او برېښنا د پرچاویو له امله د سقوط له ګواښ سره مخ دي. ښاغلي کمینزاده زیاته کړه چې فابریکې په هیواد کې ملي شتمنۍ دي چې د هیواد له اقتصاد سره خورا زیاته مرسته کولی شي، نو حکومت باید دغه شتمنۍ خوندي کړي. دا مال په افغانستان کې 15,000 فابریکې دي چې زرګونو کسانو ته پکې د کار زمينه برابره شوې ده. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر هندی روپی 1,000 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی روپی 1,450 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل نه جی صافی درته وړاندې کړل. تاسو زموږ غلازادي راډیو ناوړی او زموږ غرمنۍ خبری خبرونی پی یو سټډیو ته وکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې په تیرو دریو میاشتو کې تر زرو د زیاتو چینایانو ویزې لغوه شوې. د دې وزارت ویان دی پرون ویل دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو بیان له مخې شوی چې د می د میاشتې په 9 نیټه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خبر شو. نور جزئیات د فرشتي جلالزئی په دې رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا کار د هغې اعلامیې پر اساس سوی چې امریکا ته یې د هغو چینایي محصلانو او څیړونکو پر ورتګ بندیز ولګاوه چې د امریکا ملي امنیت ته تهدید پېښولی سي. دا کار د امریکا حکومت امنیتي خطرونو ته په پام کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون وویل دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه بیان له مخې سوی چې د می د میاشتې په 9 نیټه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خپور شوی و. دا اول وار دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو کسانو شمیرې له نوي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه فرمانه اغېزمن شوي دي. امریکایي چارواکي وایي چې په وروستیو کلونو کې د چین په تړاو د جاسوسۍ قضیې ډېرې شوې او دا د پیکینګ د منظمو هڅو یوه برخه ده. د 2013 او 2019 کلونو ترمنځ نږدې 370,000 چینایي محصلانو په امریکایي پوهنتونونو کې زده کړې کولې او په تحقیقاتي مرکزونو کې په تحقیق بوخت ول. د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ویلي چې په دغه نوي اقدام سره په متحدو ایالتونو کې ډېر لږ چینایي محصلان او څیړونکي اغېزمن شوي دي. د واشنگټن او پیکینګ اړیکې په دې وروستیو کې د سوداګرۍ په هانګ کانګ کې د بشري حقونو او د کورونا ویروس په ګډون د یو لړ لانجمنو مسلو پر سر ډېر ترنګلي شوي دي. امریکایي چارواکي وایي چې د پیکینګ د دوامدارو او تنظیم شوو هڅو په پایله کې په وروستیو کلونو کې د جاسوسۍ د داسې پیښو شمیر زیات شوی چې چین لاس پکې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي پرون وویل چې هغه چینایي محصلان او څیړونکي چې ویزې یې کنسل سوي په امریکا کې د ټولو چینایي محصلانو او څیړونکو چې یوازې زده کړه کوي یوه کوچنۍ برخه ده. هغې وویل چې د چین هغه محصلان او څیړونکي چې د چین د کمونست رژیم پروپاګاند او د چین د رژیم د پوځ د زورواکۍ اجنډا پر مخ نه بیایي امریکا ته ورتلای شي او امریکا یې هرکلی کوي. د امریکا متحد ایالات په همداراز پر چین تور پورې کوي چې هڅې کوي چې هغه څیړنې غلا کړي چې په امریکا کې له کرونا ویروس سره د مبارزې په تړاو شوي دي. په همدې حال کې پرون د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو آزیان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پیل شوه چې د بحث یوه اساسي موضوع یې د چین او امریکا ترمنځ د روان کړکیچ سړول دی. آسیان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د آسیا فورم په جلسه چې د سپتمبر په 12 جوړیږي پای ته ورسیږي. په آسیا فورم کې د امریکا او چین د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي او بیا به هم د پیکینګ او واشنگټن پر روابطو بحث وشي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې اوري چې په کونړ کې خلک د وسلوالو د بریدونو ل زیاتیدو شکایت کوي. قطرغی مخکی یو بل ریپورت راخلو. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وای د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره بلدی ورسته د کابل او ډیلی ترمنس په ونی کې وال وطن تر سره کیږي. د دې ادارې ویان نیم صالحی ازادي رډیو ته ویلي د هغه هوکړې لمخې چې د افغانستان او هند ترمنس شوي د دې وضعیت تر خکېدو به الوتنې محدودې وي او یوازې سوداګر ناروغان او هغه کسان چې تجارتي پاسپورټونه لري کولای شي له ډیلی کابل او یا هم له کابل ډیلی ته سفر وکړي. فیروزه
افغانستان د هوایی چلند ملکی اداره وایي د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به دغه پروازونه محدود وي. د دغه ادارې ویان نعیم صالحی ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو د هوکړې لمخې ډیلی ته په اونۍ کې یو پرواز کیږي.
پروازا به شکل عادی آغاز نمیشه بلکه پروازا به صورت
دغه محدود سفرونه د هغو کسانو لپاره دي چې ناروغان لري، همدارنګه هغو محصلینو لپاره چې درسونه خلاص شوی او هیواد ته ستنیږي او یا هم د زده کړو د دوام لپاره سفر کوي او د هغو کسانو لپاره چې تجارتي پاسپورټونه لري نو له دغه پروازونو ګټه اخلي، یعنی محدود دي.
څو ورځې وړاندې په ډیلی کې د افغانستان سفارت اعلان وکړ د دغه دواړو هیوادونو د هوکړې لمخې د سنبلې په 14 د کابل دهلی ترمنځ د اریانا افغان او ایر انډیا دوه اړخیز سفرونه پیل کړي. هندوستان ته چې ډیری ناروغ افغانان ورته د درملنې په هدف ورځي. د کرونا ویروس تر خپرېدو وړاندې ورته په ورځني ډول لسګونو افغانانو سفرونه کول. بلخوا د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د شمیرو له مخې دا مهال 14,000 افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي، چې په خبره یې دا مهال نه یوازې دا چې په هغه هیواد کې د یو شمېر مسافرو بندوالی زیاتې ستونزې پیدا کړي، بلکې هوایي شرکتونو ته یې هم میلیونونه ډالر مالی زیانونه اړولي دي. اوس سره له دې چې د دغو پروازونو پیلېدل جدي اړتیا ده، خو په افغانستان کې د دغو پروازونو له پیل سره د کرونا ویروس د لا خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. د افغانستان د امن روغتیا وزارت وایي د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې ځانګړي او جدي تدابیر نیولي دي. د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د کونړ اوسیدونکو په دې ورستوي کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د بریدونو زیاتېدو اندېښمن کړي. دوی ویره لري چې چیرې بریدونه او جګړې همداسې دوام وکړي نو کیدای شي په کونړ کې په ورستوي کې راغلي نسبی امنیت او رامي ګډوډ شي او خلک لا لنورستون جو سره مخشي. دا دې موضوع تفصیل بل کونړ څخه درهولان وری پر ریپورت کې وورو.
لطیف الله د کونړ مرکز صدآباد اوسیدونکو دی د خپل کشر رور صفی الله قبر خوا کې غلې ناشته او خاور کې ګوتی وهی. لطیف الله وای ورورې 22 کلن او محلي اردو کې سرتیره وو چې دوونه وړاندې دی د وټپور ولسوالۍ په قمچه کې وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وجل شوه.
بریدونه به خیزه چوي د روزانه په د جنگ زما ورور محلی اردو کې په جنگ په شهادت رسیدل. غربت دی، بیکاری ده او خپل وطن لپاره خدمت دی. دا چې په شهادت باندې ورسیدل په دغه شپه مته پاکټ شوې څه بس پات شل. هله می دا چې سوله وکي او ټول ورونه ورونه استو یو بل ته تن کېدو.
د لطیف الله په سیر زیات کورنۍ شته چې په نږدې 3 اونۍ کې په کونړ کې په جنگونو کې خپل خپلوان وژل شوی او د غم په ټغر ناشتې دي. د کونړ ولایتي شورا په خواني رئیس جمال الدین سیار له همدې ډلې ده.
بیګاش په خپل زما یو راره زاهد الله په نامه په ننګلام کې شهید شوی دی. چنن 3 بجې جنازه ده او داسې هم روز مارا جنازې په 13-14 ورځو کې په سرکانو ولسوالۍ کې شهیدان ناړۍ کې غازی آباد کې دا ټول داسې دي. حکومت باندې غږ کوو چې دغه حالاتو تکلک جواب وای او لسونه وخت دیو ترشا ولاړ دي تر څو کونړ بیا هغه حالات ته لاړ نشي لکه څو کلونه مخکې چې تلو.
د کونړ ګڼ اوسیدونکو وای په 13-14 کالو کې په ولایت کې امنیتي حالات ښه شوي وو. دوی کولای شول چې زیاتو سیمو ته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي، خو له 13-14 میاشتو چې ګوري وسلوالو مخالفینو یې په ولایت کې خوځښتونه او بریدونه زیات کړي دي. د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي مسرور:
دوه درې میاشتې کېږي جنگ لا زور اغستی دی او که چېرته زموږ دولت لاس په کار نشي نو د کونړ به د نورو ولایتونو په څیر باندې ګډوډ شي. دوه درې میاشتې مخکې موږ به هغه ولسوالۍ ته تلو چې هغه بنډارونه بند کول، اوس خو وګورو موږ هغه ولسوالیو ته تګ نشو کولی، هغه بې امنه شوي دي او دولت څخه وختنه کوو چې دغه د بې امنۍ مخه ونیسي.
په کونړ کې امنیتي مسؤلین هم مني چې په ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفینو بریدونه زیات کړي، خو دوی هم غلي نه دي ناست. د دوی په خبره چې د مخالفینو هر بریدی په شا تمبولې او ورته درنه مرګ ژوبلا اړولې ده. د کونړ امنیت قومندان ډګروال محمد یوسف مظلوم یار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کونړ په مختلفو ولسوالیو باندې تخمینا شپږتیا مختلفې حمله کړي دي. په دغه یو میاشت په جریان کې تقریبا 15 زیات دشمن تلف شوی دی او 40 نفر نه زیات زخمیان لري. په متقابل انداز د دشمن کې د افغان امنیتي ځواکونو 15 نفره موږ شهیدان لرو او 10 نفره موږ زخمیان لرو. د دشمن په انداختونو کې 4 نفره اهلي شهیدان دي او 8 نفره زخمیان دي.
د قومندان په خبره چې په کونړ کې 14 د دولت مخالفې وسلوالې ډلې فعال دي، خو طالب وین زبیح الله الله مجاهد به د حکومتي چارواکو دغه ادعا ردوي او وایي چې په دې دومره بریدونو کې د دوی 15 ملګري سطحي ټپیان شوي دي او دولتي سرتیرو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده. په کونړ کې په داسې حال کې خلک د جګړو له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد ګڼو ولایتونو کې حکومت او وسلوال طالبان له یو خوا یو بل ته د درنو تلفاتو اړولو دعوی کوي او له بل لورې دواړه خواوې بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره د چمتووالي خبرې کوي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتده فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
دوستانو نن پنځشنبه ده او د ازادۍ په څپو کې خبرونه تاسو نن اوریدلی شئ له ماسپخین له دوو بجو نه تر څلورو بجو پورې. وړاندې په خبرونو کې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو نه څو پیغامونه راخلو، همدارنګه د مخکښو ښځو ونیس پروګرام او د خبرونو سرټکی هم لرو، خو تر هغې مخکې راځئ چې د ټکنالوژۍ نړۍ ته لاړ شو. عصمت ساروان مو د یو داسې غوږی یا هیډفون نه خبرې چې که په غوږ یې کیږدئ د خپل شاوخوا شور او غلمغال نه اورئ.
د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله ډېر خلک مجبوره شول چې له کوره کار وکړي. له همدې کبله د ټکنالوژۍ شرکتونو د داسې محصولاتو جوړولو ته پام زیات کړی چې د کار په دې نوي چاپېریال کې د خلکو پکاریږي. د دا ډول وسایلو په منځ کې یو هم هیډفون دی چې کاروونکی په شور ماشور کې له مزاحمو ژغونو بېغمه کوي. کار په آرام او له شور ماشوره په لرې ځای کې ښه کیږي، خو که شاوخوا ته مو خلک ډېرې خبرې کوي یا نور شور ماشور وي شاید تمرکز ونه کړی شي. تریبر کمپنۍ داسې هیډفون جوړ کړی چې نه یوازې د غږ کیفیت ښه دی بلکې د شاوخوا مزاحم غږونه نه پرېږدي چې کاروونکی یې واوري. دا هیډفون ځانګړې ټکنالوژي لري چې د ویډیوي کانفرانسونو یا د زوم د کارولو په مهال د کاروونکي غږ مقابل لوري ته واضح رسوي او له بلې خوا د هغه ځای په شاوخوا کې چې کاروونکی ناست دی غږ نه انتقالیږي. دا هیډفون د بلوتوت له لارې له مختلفو وسیلو سره وصل کېدای شي. په هر ځل چارج 2 ساعته کار کوي. یو اس بی پورت په بیلابیلو الکترونیکی وسایلو کې کار کوي.
ستاسو له پیغامونو
لا اعزاز یم په ورداګه ولات جلګې له لسولای څخه اړیکا تر سره نیولې ده. دلته د جلګې په لسولای کې او همدارنګ ولایت کې ګڼ شمیر داسې معیوبین موجود دي چې هغه مرزوتی دي، یعنی له مر څخه معیوب زیږېدلې. په دې تاسف سره باید ووایو چې دولت یوازې هغو معیوبینو سره کومک کوي کوم چې غیر مرزودی، یعنی له مر څخه معیوب نه وي پیدا شوي وروسته مراحلو کې معیوب شوي وي. نو دغه مظلوم قشر او بیچاره قشر له ګڼ شمېر مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی. نه صرف میاشت، نه کومه بله خیریه موسسه د دوی لاسنیوی کوي. مخکې مو یو ښه خبر ترلاسه کړ، هغه دا چې د دغه مرزادي معیوبینو سره د کومک په حکله باندې دوی ته به هم په تقاعد په نظر کې نیول کېږي یوه طرحه ریاست جمهوري ته لیږل شوې. خو په ډېر تاسف سره باید ووایو چې تر اوسه پورې چارواکو هغې طرحې ته تر اوسه پورې مثبت ځواب نه دی ورکړی. نو د ازادۍ رادیو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ غږ تر چارواکو ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. لکه مخکې مو چې ویل وړاندې په خبرونو کې د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کیږي، خو تر هغې مخکې عصمت ساروان د مهمو خبرونو سر ټکی دروري.
د امریکا د قواو د مرکزی قمندانۍ قمندان وایي طالبانو لا هم له القاعده سره اړیکې نه دي شلولي. جنرال فرانک مکنزی پرون له خبریالانو سره د خبرو په مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې طالبانو لا هم په څرګند ډول نه ده ثابته کړې چې له القاعده سره یې اړیکې پرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو د حملو مخه نیولې ده. چالک هولډینګ کمپنۍ باید ترکمنستان، افغانستان او پاکستان د برښنا پروژه جوړ کړي. دا خبره د ترکمنستان دولتي خبري آژانس وکړه او ویل چې د دې کمپنۍ مشر د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردی محمد اوف سره په دې اړه خبري کړې دي. د کرکټ د شپږیزې غوره لیګ سیالیو په دوام کې سپین غر زمریان له بوس ساتونکو سره نن مخامخ دي. د ایران وسلوالو ځواکونو نن چهارشنبه هرمز ستراتیژیک تنګي ته نږدې کالنی سمندري تمرینونه پیل کړل. د ایران دولتي تلویزیون وایي د سمندري هوایی او ځمکني ځواکونو جزو تامونه په دې درې ورځني مانور کې چې له اوپتلونو بې پیلوټ الوتکو هم پکې کار اخیستل کیږي برخه لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د دې ډیر احتمال شته چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی به په مسکو کې د یو جګپوري چارواکي په امر مسموم شوی وي.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکخه خزی خبرونه ته خرغلاست. زه وګما جوار خیلېما او د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هله د چي تاسو به هم د خبرونه تر پای را سره پاتې شي. د تل پتیر بیا هم په خبرونه کې دوه میلمنی لرو، یو ډاکټره نسرین اوریا خیل او بل هم ناجیه منیره اخونزاده ده د خزو فعال. از موږ سره اغلی ډاکټره نسرین اوریا خیل په کرخه ده. اغلی اوریا خیل خبرونه ته خرغلاست.
ډیره مننه د تاسو له دعوت. زه ډیر زیات احترامات او سلامونه تاسو مخترمو کارکونه ته د ازادي رادیو همدارنګ خپل هیوادوالو ته وړاندې کوم. زه ډاکټر نسرین اوریا خیل د افغانستان د طبي شورا
ډیر ښه. اغلی اوریا خیل، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا خبرونه ستاسو په تعلیم، تحصیل او فعالیتونو باندې ده. تاسو مهرباني وکړئ د تعلیم د دورې راته وایاست، څنګه مو پیل کړ او څه خندونه ستاسو په وړاندې وکړه؟ څه هم په ستاسو په وخت کې ستاسو په دوران کې شاید خندونه نه وي دونه ډیر؟
ډیره مننه. زه اول خو یو خوشبختی می درلودله چې زه په یوه ډېره روشن فکره کورنۍ کې زیږېدلې وم. هېڅ وخت تحصیل او د انکشاف مورد کې ماته کوم مانع نه و. همیشه د مور او پلار لخوا ما تشویقېدل چې زه باید زده کړې وکړم او تحصیلات مې خپل جګ بوس. د هغې لپاره دا زموږ یوه خوشبختي وه. او بله د بلې خوا امنیت ډېر ښه و، هېڅ مشکلات نه وه. موږ په ډېر اسانه توګه کولی شو له کوره پوهنتون ته مکتب ته ټول ځای ته چې غوښتل ډېر په ارامه توګه تلی شو. زه خپله لوړې ابتدایي زده کړې مې د محمود هوتکي مکتب کې کړې دي. پس د هغې نه بیا د ګوهري ابتدایي مکتب کې مې زده کړې کړې متوسطه کې وبسې. بیا د راډیو تاسي عالي لیسه کې مې عالي زده کړې کړې دي. او بیا بالاینه د کابل پانتون تی بی پانتون ته ورغلم چې دولتي کې د کابل په نوم د کابل طریقه حالته مې په تاسو ذکر وکړم او په مالي ځخه کې فارغ شوم د ټپ پوینټ پوینټینه تاسو یې مله مالې شف خان تر اغلم التمی تخصصي د کریم کولیک
بله
د پریمر متخصص په صفات لا پروګرام د تخصص نه فارغ شوم البته دغه نمرې چې چاوري وی ټول بیرته د تخصص دوره کې استادان شو چې زه هم تاسو جمله کې استاد په صفات یې ونیوله او پاس دیگه نه زه د رابی بلخی ده لیسی نه شفاخانه رئیس هستو او رابی ملاله شفاخانه رئیس هستو مرکسی یادی کار طولانی و چار وزارت که ما زفه هستو او از بطی بشورا که من دارنگه ما دیامی روختی ها پا برخه که مفتری کرده لعنی سنس دی پاکستان او هم دارنگه ما دی نسای ولادی برخه که غرل تخصص فیلوشپ زکری هم کنیدی.
بله ډیر د پاکستان یادونه مو وکړله اغلی اوریخیل، څنګه پاکستان ته مو مهاجرت کړی دی؟
ما پاکستان ته بله مهاجرت مې کړی ده او دا مې بیا په هفته کې څو ورځې درس درلود چې زه هلته تلم درس مې ویلي، یعنی مشخص هلته د دې لپاره ما شتون نه درلوده، اما پاکستان ته مې مهاجرت کړی، زه پاکستان کې اوسېدلی یم.
بلې اغلی اوریخیل، تاسو د طب پوهنځی لوستی دی او د طب په برخه کې فعالیتونه کوئ، دا راته ووایاست چې په سر کې په اولو وختونو کې چې تاسو کله طب انتخاب کړ، دا ستاسو خوښه وه که د کورنۍ او د ټولنې هغه ضروریتونه وو؟
نه، دا زما خپله خوښه وه. ما ته به تل د کورنۍ مې ویلي چې ته باید یو ځای کې وظیفه واخلې، مثلا ښوونکي اوسېږي یا یو بله وظیفه سي، شپه ورځ اونه کې ډېره بې خوبي ونه باسي، ډېر ناراحت ونه سي، یو راحت رشته درته تعیین کړه. اما ما چې داسې فکر کو، اول مې خپله ډېره شدیده علاقه وه چې زه باید ډاکتره شم، داسې مې چپه نه وهم، او بل دا ډېر یو ښه خدمت دی له دې طریقې کوی سم. نو د هغې دپاره متاسفه نه وایم یا خوشبخته نه وایم، د فامیل مغایر انتخاب مې وکړ، یعنی دی وی خواسته نه و، ولی ما انتخاب وکړه.
بله،
دغه څه هم د استعداد له نظر توانه درو ده، په مکتب کې ډیر ښه ګریډ درو ده، او له بلې خونه علاقه مې درو ده چې خلکو سره کار وکړم، او ډیر زیات وخت به چې ما خپل مور ځینې وخت ما مور به د مسایې ولادي ډاکټرانو ته مراجعه کوله، زه وړو کې زه بایزان سره بوله، نو ما به ویلي چې کاشکې زه هم د مسایې ولادي ډاکټر هستم چې دغه مور ته مې خلک ما ته راسي او زه ته دغه کوم. از نه پخ به نه سپاس گزارم چې هغه ارزو ته یو راځي.
بله، تاسو د خلکو د تداوی هیله درلودله او تاسو اوس خپل هیله تر رسیدلې یاستي، دا راته لګوایاست چې تاسو خلک په خپل شخصي معاینه خانه کې هم تداوی کړی؟
بالکل، خوشبختانه هم په دولتي سکتور کې ډیر زیات کار کړی دا، هم په شخصي معاینه خانه کې دا اوس هم خپل فعالیتونه لرم، خلکو سره ارتباط لرم، دا اوس شاید ډېر خلک د مواد له ولایاتو له مرکزه واوري، زه ډېر زیات مریضان لرم او زه ډېر ویاړ لرم چې د خپل د ملت په خدمت کې.
بله، السلام علیکم.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. اغلی ناجیه منیر اخونزاده، خبرونه ته خیر راغلست.
مننه ژوندم سه ناجیه منیر اخونزاده.
ډیر ښه اغلی اخونزاده، لږ غوندې که نور هم د ځان په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي لا به ښه وي.
مننه ډیر زیات سلامونه نیکو هیلو پوړاندې کول سره. زمانم ناجیه منیر اخونزاده یم، د ننګرهار ولایت دلبختخه لپاس مله شریعت پونځي مې ماستری د نړیوالو کلتلیس قوانین کې د امریکای نه تر لاسه کړې د آزاد سکالرشپ د لارینا هغه نه ویني چې مې امتحان ورکړو، دا کامیاب شوم لاړم ورته، او د شریعت پونځي نه چې فارغ شوم تقریبا یو کال افتخاری په ننګرهار پوهنتون کې شریعت پوهنځي کې هم تدریس مې کړې، ځکه چې په قدر کې فارغ شو ما هم اول نن ته، او په زمن کې تقریبا شپاړس کاله کېږي، شپاړس کال څخه کم زیات چې د ملګرو ملتونو مختلف ادارو سره په مختلف برخو کې د قانون حاکمیت، سیاسي چارې، د بشري حقوقو برخه کې حکومتوالۍ، همدارنګه د سولې په برخه کې د مختلف برخو کې مې دندې اجرا کړې.
بله ډیر ښه. زمنګ اوریدونکو به لتاس نه نوري پښتني هم ولري، خو زبد لومړی پښتني پټوګه لتاس نه دا و پښتنه او پښتمه چې لومړی نه زده کړې متوسطه زده کړې او په پایله کې لوړې زده کړې مو کته هم تاسې د امریکای هیواد یادونه وکړه، خو په خپل هیواد کې مو کوم زده کړې کړې دي او گاونډي هیواد ته پاکستان ته مهاجر شوی یاستئ؟
بله، کله چې هغه د پاکستان ته دوه ځلې مهاجر شوی، یو ځل د کله چې شوروویان روسان په افغانستان کې راغلل موږ مهاجر شو، په هغه وخت کې زه تولد شوی نه وم، خو بیا بېرته افغانستان چې آزاد شو رالو، بیا طالبان په وخت کې موږ لاړو چې هغه وخت کې زه تقریبا درېیم یا څلورم صنف کې وم، پاکستان ته لاړو، بیا هلته ما تقریبا د لسم صنف پورې مې هلته پاکستان کې مهاجر مکتب کې وم، او بیا رالم دلته ننګرهار کې د بي بي زینب لیسې نه فارغه شوی یم.
بله،
د دې په زمان کې چې ما هلته پاکستان کې د مهاجر مکتب هغه کړی، یو کالج و د اکنامک اینډ ادمنسټریشن د اداري او اداره او اقتصاد برخې یو کال ډیپلوم هغې کې مې واخیستی، بیا چې دلته رالمه ننګرهار ته، دلته مې مخکې دی نه چې د کانکور ازموینه ورکړم او دنده مې واخیست د آی سي دفتر په نامه، یو دفتر و چې هلته پرسپشنسټ په هغه مې کار کوو، بیا هغې نه رالمه یونما ته د ریډیو اپریټر په صفت مې کار کوو، بیا خپله د اداري او مالي څانګې ته رالم وروسته د دوه کالو نه، بیا اداري او مالي څانګې کې دا وخت شو، بیا ما کانکور امتحان ورکړو، بیا شریعت پوهنځي ته هغه شومه بریالي شومه، شریعت پوهنځي مې په جریان د وظیفه کې هغه کړی چې دا هغه وخت شو، بیا بېرته اداري او مالي نه بشري حقوقو څانګې ته هغه شومه ترقی مې وکړو په اساس د هغه ظرفیتو کاري او هغه چې مې درلود او بس موجود وم، مخکې لاړم.
ډېر ښه.
نو بیا 2009 کال کې زه د ننګرهار پوهنتون شریعت پوهنځي نه هغه شومه فارغ شومه، بیا یو کال مې تقریبا افتخاري درس ورکړو هم د عمل د شریعت پوهنځي کې، بیا 2010 کال کې لاړم کابل ته، هلته مې وزارت عدلیه کې د بشري حقونو څانګه نوې جوړېده، نو اولین سټاف وم چې هلته زه استخدام شوم، او زما او دنده همدا وه چې دفتر باید جوړ شي او په پښو ولاړ شي. د هغې دفتر معاون او سرپرست وم، تقریبا هغه بخش جوړ شو، فعال شو، د دولت په ساختار کې شامل شو، اوس فعلاً هم فعالیت کوي. بیا 2012 کال کې ما همدا سکالرشپ نه خبر شوم، د هغه په نام وو چې دا د پی 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 ورته ویل چې پبلک پرایویټ پارټنرشپ فار جسټس ریفارم ان افغانستان، د عدلي او قضایي ارګانونو د اصلاحات لپاره دوی یو داسې یو سکالرشپ هغه کړی، او د هغه فارغین د شریعت او د حقوق نه په افغانستان کې، چې هغې نه زه خبر شوم، بیا ورته اپلای وکړو، بیا رانه امتحان واخیست امریکې په سفارت کې، انټرویو رانه واخیست، بریالي شومه، لاړم دغه دپاره ماسټري دپاره امریکې ته چپمن یونیورسټي نه، او ماسټري مې تقریبا د شپږ نوي فیصد نه پورته زما نمرې دي، انشاءالله هم مې ډېر هلې ځلې کول، ډېر هڅه مې کول هم په خپل درسي هغه کې، او هم دا چې د یو افغان محصل وم هلته، او په هغه پوهنتون کې د چپمن په نامه وو چې ما نه مخکې هم یو انجلۍ د وزارت خارجي نه تله وه، هلته خپل مستري کړی وو، خو زه چې لاړم ما ډېر یعنی هڅه وکړو چې د یو واقعي یو افغان استعداد او ظرفیت هلته وښیم، او همداسې وو چې کله موږ فارغېدو موږ ټول محصلین نه خارجي محصلین چې وو دا خبر وو چې زموږ منځ نه یو کس انتخاب شي چې د فراغت غونډه کې چې تقریبا د 2000 کسان نه زیات خلک پکې ګډون کړی وو هلته خبرې وکړې د محصلینو په استازیتوب باندې، بیا موږ نه غوښتنه وشوه چې تاسې خپل مقالې ولیکئ او آنلاین سیستم ورته جوړ شوی وو، هلته واچوئ، بیا هغې ته رایګیري وشو بدون دې نه چې د چا نوم پکې، نو کله چې رایګیري وشو زما مقاله پکې انتخاب شو، زه د دوی په استازیتوب انتخاب شوم چې فراغت غونډه کې هغه وکړم خبرې وکړم،
بیا چې کله دغه فراغت کونډه کې مې غوښتو خبرې وکړو چې سپېږ نښکته شمه واقعا یعنی خلک ډېر خوشحال شو یعنی کوم خزینه ګډون کوونکي چې هلته ټول په غېږ کې ونیولم تا ته وویل چې نن تا د افغانستان نه موږ ته یا د یو افغان ښځې بل څېره راته وښوده څه چې موږ میډیا کې ګورو نن تاسو مو لیدلی واقعا موږ خوشحال شو داسې افغان ښځې مېرمنې هم شته دي یعنی دا زما د پاره ویاړو عمل ته په سټیج کې مې غږ وکړو دوی یو ځای درلود چې د ټول ممالکو بیرغونه هلته و کوم ممالک نه چې هلته محصلین په هغې کې سترت ویل او په دغه پوهنتون کې نو بیا ما دوی نه غوښتنه وکړو چې اوس خو د افغانستان هم دلته کس راغی هغې وکړو نو تاسو ته د افغانستان بیرغ هم باید په دغه هغه کې ولګوئ اوس په دغه جام کې نو دې نه هغې نه وروسته هغه پر هغه غونډې نه وروسته بیا ډېر د تلویزیون چې د افغانستان هغه مخکې وړو اور د وطن له سره ډیر مصايبې وکولې یعنی واقعا د دې په ځمن کې چې یو محصول ما ډیر خپل هغه اجتماعي فعالیتونه لکه د بیلګې په توګه په خپل پانتون کې د دې لپاره مې دا خوایو کو چې یو ځای مشخص چې د محصولینو لپاره د مسلمان محصولین چلته و د مونږ او د هغه لپاره چې یو ځای نو بیا هغه یو ځای مشخص شو هلته مونږ لپاره چې کله مانځه وخت کوو هلته به تلو خپل هغه به هم کوو نو دغسې فعالیتونه مې د دې تر څنګ چې ما خپل هغه محصلي هغه ادا کول هغه اجتماعي فعالیتونه مې هم هغه کول درلود.
بله ډېر ښه. آغلی اخونزاده ستاسو ملاتړ ستاسو په دغه بریالیتوبونو کې تاسو فکر کوئ چې احساسوي چې د چا لاس به وتر ډیره پوری د خپل ملاتړ راته وایست
جبر خیر چې داس چې دغه دی تاسو به تر باندې چې په باندې ټول نه کې دی او څه د لپاره چې په داس میدان ته وځي تر نن هغه شته دی ستونزې شته دی او ستونزې سره مخ کیږي او د دې لپاره صبر او صلاح پکار دی او خپل همت باید لا څور نه کړي لپاره مبارزه وکړو.
بله
تاسو ول چې څوک دی ته زبون چې زما پلار جان دی چې به شي زما ملاتړ کړي په دې مسایلو کې باوجود دی چې هغه د ټولنې هغه ناوړ دودونه موجود وو یعنی زاولین زمونږ د کورنۍ ناولین انجلۍ وم چې لاړم مرسري د پاره بدون محرم نه هغه خپل ماتریال ته کوم د دې په څنګه چې حالت مثلا په امبيګي کې زموږ کاکا مو سي د کله نه کله هغه بل خار کې ومه لیده به یعنی دا زموږ هغه د پاره دا سی هغه و چې څنګه یو انجلۍ لاشي ماتری د پاره بهر ته او همیشه پلاجان مې مورجان مې دی زموږ ملاتړ کړي زموږ کورنۍ علمي کورنۍ دی خو بیا هم مګه دودونه په هغه کې شته دی یعنی شاوخوا دی هغه نه داسې نه دی چې زه ستونزې سره مخ شوی نه یم همیشه مې ورسره مبارزه کړې اول قدم مې ښې لارې مې خلاصه کړې نورو دپاره نو چې ما نو وروسته بیا ډېر دي وي ډېر هغه شوی دی خو هغه خبرې او جنجالونه او مبارزې ما په ځان اخیستې بیا ما نو وروسته نور اوس فضل د خدای دی هغه نشته مشکل نشته چې دا اوس یو عام خبره ده چې غواړي په هر کې تحصیل وکړي بله کولای شي چې لاړ شي نو زما مورجان پلارجان یو زما زمینا تاړه هغه
مته
باندې دوستان چې همیشه تشویقولم په دې باندې لکه زما بعضې همکاران نو هغه و نو هغې نه منله کوم هلته زما امیرین سوپروایزران شو ښه خلک و همیشه یې تشویق کړی یم په دغسې مسایل کې
بله
ټولو نه مننه کوم
بله آغلی اوریه خیل بیا به هم تاسی تره شو کله هم تاسی خپله د طب نه ستومانه شوي یاستئ کله مو داسې پرېکړه کړې ده چې طب پرېږدئ او یوه بله څانګه یوه بله رشته ځان ته غوره کوئ؟
د طب یوه رشته ده چې تقریبا په ټولو رشتو کې دخالت لري.
بله
سره له څوک چې په علاقه باندې خپل لیاقت ډاکټر شي او ښه صداقت باندې کار وکړي خپل خلکو ته یا انسان ته په مجموع کې دا هېڅ وخت له دې رشتې نه تنګېږي او ډېر خوشحاله کېږي ډېر غټ اجر لري که څوک په کې واقعا په صداقت کار وکړي زه غیر له دې چې ما په دولتي یا خصوصي سکتور کې طب رشته کې کار کړی ده او د پیسو مقابل کې مې شاید کار کړی ولې زه د دماغ 50% ژوند
داو طالبانه کارونه وزیدتر پا برخه گینه کردی. به طور مثال خوزه ده لسو کنونه پارا ده افغان نسایی ولادی دکتران ده دولنی رئیس پاتی سیم البته ده انتخابات طریقه. زه امداوز ده افغانستان ده سرطان سره ده مبارزه ده بنیاد رئیس هیم اتی ده دولنی طریقه سیم. طول آقا کارونه دیتی بدون نماشه ده کمیتیان ده لپاره کار کنم. من برای نظر افغان یا افغان فامیلی گایدنس اسوسییشن یا انجمن راهنمای خانواده افغان رئیس هم یما تو تقریبا 50% کار ده ما ولنتیر یا داوطلب کار ده، یعنی ما مقابل که ماش نرخشته او داوز نده و تقریبا 15-20 کال پخات روز برزه دا فعالیتون
بله. بیا به هم راشو آقای منیره اخونزاده تا. آقای اخونزاده پا پارلمان که تاسی ویلی چه ده مختلف و لاملون و یو لامل تاسی ویلی چه نا اندولی و تاسی ناکام شولی؟ دارت وایست چه کلا هم چه تاسی ناکام شوی استی ده مایوسیت احساس مکره ده کلا مایوس شوی استی کلا لیوکار لاس پسر شوی است؟
من نجبر سلسف محکمه هم ده مثالی تشاره کو یا خدا چیز نویم چیز ناکام شویم با هر حالت که مونگ خبر لگا سکه چه پا یو ناکامی که هم یو لاره ده بریایی کومخ کې نه زه خپل سلامونه کوي له اوریاخیل څخه هغه کوم وړاندې کوم بخنه غواړم چاول پوینه شو ځکه چې د سرک په نه راته چې د دوی زموږ سره منه ځکه د دوی هم زموږ ډېر ښه همکار دی پاتې شوی او اوس هم فعلا نیو په شبکه کې د په ګډه سره په دې ګروپ کې د ښځو هغه کار کوو په ملي کچه باندې د خپل د پارلمان لپاره چې ما کوم تصمیم ونیو یعنی غټ قربانی مور کو صرف د افغانستان د ولس لپاره په داسې حال کې چې ما په خپل ډېر ښه وظیفه درلود، یعنی ټول هغه منابع ټول هغه زما یعنی میراته مساعد و آرام ژوند مې درلود، اما دا چې ما فکر کوم چې ولس لپاره خدمت وکړم زه باید په ځان باندې مشکلات راوړم. همدغه علت و چې ما ځان نومان کړو چې کله د کمپاین په جریان کې حتی یعنی ما ته څو ځلې مشکلات تر خنډونو سره مخ شوی یم، حتی دا چې ماته یو ورځ مخکې د انتخاباتو نه د امنیت ملین راته وویل چې زما دفتر هدف دی زه باید دا ځای پرېږدم، او په دغسې حالت کې یعنې ما کار کړی خپل دفتر مې پرېښی خپل کورنۍ مې د هغه ځینه ایستلی او تلی د بل ځینه مغه کړی کار کړی خپل مبارزه م کړی دا چې زه پاتې شم دغې نه علت ما وویل چې دغه خپل فساد و پاره کې په دغه سیستم کې فساد موجود و چې کله پاتې شم ما وویل چې زه ځان ته ناکام نه وایم دې دپاره چې زه وتلی یم چې زه ولس ته خدمت وکړم. دا چې که مونږ په یو ځای کې مونږ ته پاتې کېږو دا په دې معنی دی چې ناکام شو، مونږ خپل هڅې ته دوام ورکوو. همدغه علت و چې ما خپل باوجود چې د همدغه سیستم نه زهغه شوی مستله شوی وم زه یو آزاد مستقل هغه ومه نوماندومه، خو بیا هم خپل مبارزې ته مې ادامه ورکړو. د جرګه کې مې کار شروع کړو، یعنې افتخاري کار مې شو. په دغه څلور میاشتو کې چې ما کار وکړو ما هېڅ مادي او معنوي امتیاز نه ده اخیستی، یعنې که تاسې وګورئ چې دغه کسان چې په جرګه کار کړی حتما یو چې که هغه مادي نه یې هغه کړی حداقل په حساب دی معنوي دغه بسونه یې خو اخیستی موینتونه یا بل هغه کړی، خو ما صرف د ولس غچ هغلته پورته کړی د ولس استازیتوب مې کړی د ولس دپاره مې کار کړی. نو په همدغه هغه و چې ما خپل هغه حوصله د لاسه ورنه کړو په وجدې چې پارلمان کې د جرګې په جریان کې د هغه وشو چې دا زما نوم په هغه کې ونه وته په بریالي نوماندانو کې ونه وته، خو بیا هم ما هغه جرګه کې خپل کار ته ادامه ورکړو. هلته مې بیا ځان کاندید کړو، یعنی تاسو فکر وکړئ مخکې دې نه چې مرستیالۍ ته ځان نومان کړم ما د کمیټې ریاست ته ځان کاندید کړی و. چلته ما سره یو بل ورور هم ولاړ و، هغې ما ته وویل چې ته تېر شه دی نه ما چې ما ته وویل چې ځکه چې مونږ دواړه د ننګرهار یو نو هغه نه کېږي. ما ورته وویل چې ولې زه تېر شم دې دپاره چې زه یوه ښځه یم تېر شم، ته ولې ما نه زما دپاره نه تېرېږي. خو هغې هغه مې ادامه ورکړو ورته متاسفانه هغه بریالي شو په هغې کې. تاسو فکر وکړئ نه د دویم هغه و چې کله د مرستیالۍ هغه وشو چې هلته خلک غږ پورته کړو چې مونږ دغه انتصابي مرستیالان د جرګې نه منو دلته باید انتخابات وشي. فورمې توضیح شو، فورمه واخېست،
بیا هم دا خلک راته وویل چې مه کوه ګوره دا دویم ډس ده چې ته خورې او هغه دی نتیجه نه ورکوي. او ما وویل چې نه زه خپل مبارزې ته ادامه ورکوم. هماغه و چې هملته په جرګې په جریان کښې مې کمپاین وکول، رایه مې واخېست، مرستیالۍ ته راغلم. او هلته مې وشو کولی چې ډېر ښه استازیتوب هم خپل د ولس هم د حساب د ښځو په استازیتوب باندې هلته اوسم، ځکه چې کله مسله د قطرنامه راغی د خلکو د نظریاتو د وړاندیزونو ځای په ځای کول په قطرنامه کې یا د دې غږ رسول په دغه هغه کښې مې جنجال هم کړی په خپله ایاتې رهبري سره دوی سره چې دغه دغه مسایل د ولس د خوانه راغلی دا باید په قطرنامه کښې هغه شي. یعنی کله کله داسې به هغه کول دوی چې ما نه هغه کوه چې ته ولې دومره هغه سخت نیسې نه مال چې زه د خلکو په سایتوب راغلی یم خلکو را ته رایه راکړه نو بېرته د هغې غږ باید دلته ورسول شي. نو په هېڅ حالت کښې ما خپل هغه استقامت صبر حوصله د لاسه نه ده ورکړې، ځکه چې د افغانستان په خپله متاسفانه وایي چې د جنګ میدان دی. نو کله چې جنګ میدان ته ننوځي دا به نه وایي چې زه هغه یم ناکامېږم یا شکست به منې. که یو لاره بند شو بل لارې نه هڅه وکړه، بل لاره بند شو بل لارې نه هڅه وکړه. مقصد هدف دا دی چې ولس لپاره هغه وشي خدمت وکړي. تاسو وګورې لکه زه مخکې دېنه چې رومان شم زما کابل کښې ډېر ښه هغه و زه منیجر وم همدا یو این کښې. کله چې هغه شوم انتخابات خلاص شو زما بس هلته ډک شوی و زه مجبوره بېرته ننګرهار ته راغلم دې دپاره چې تر څو بل بس پیدا شي. او د په داسې حال کښې لکه زما کورنۍ هلته هم دی دلته هم دی. اما ما وویل چې نه دغه فرصت ولې د لاسه ورکړو چې موږ کولی شو چې ولس ته خدمت وکړو ولس لپاره کار وکړو. نو هغه که هر ځای کښې که په ملي کچه باندې وي که په ولایت په کچه باندې وي که د ولسوالۍ په کچه یي یا تا د کلي په کچه یي په هر کچه یا تا د یو کس دپاره یي زه د هغې نه درېغ نه کوم. بیا هم مبارزه کوم، بیا هم زه خپل ولس سره یمه دوی سره ولاړ یمه ځکه چې زه دا خپل ځان مکلفیت مسؤلیت بولم.
بلې ډېر ښه. آغلی اوریا خیل، د ښځو د شورا په اړه باندې خبر یاستئ چې د ښځو شورا جوړېدونکې ده جوړېږي، د هغې په اړه باندې خپل نظر راته ووایاست. آیا دغه شورا به د هغو ښځو ستونزې حل کړي چې غږونه یې د کور په چار دیوالۍ کې منحصره دي نه اورېدل کېږي؟ ستاسې غږ پرې راځي. بله ستاسې غږ شته خو داسې پرې راځي، فکر کوم چې بله
اوس غږ لرې.
بله مهرباني.
د ښځو شورا واقعا یو ډېر اړین کار و چې ډېر پخوا باید سوی و ولې متاسفانه وځنډېده. اوس دا یو ډېر غټ اقدام ده چې موږ فعلا خوشبختانه دا شورا لرو. دا شورا واقعا که ډېره ښه رهبري کړي دا به د یو ولسوالي او قریې نه هم ښځه خپل غږ په کښې لري او د سیاسي سطحې نه هم باید غږ په کښې موجود وي. د ښځو مشکلات په هر ساحه کښې په اجتماعي اقتصادي فرهنګي په سیاسي برخه کښې تعلیمي برخه کښې ټولو کښې باید ورسره شریک اوسېږي. زه هیله لرم چې دا شورا ښه رهبري شي او ښه سمت ورکړ شي. زه مطمئنه یم که ښه فعال وظیفه خپله اجرا کړي ښځو ته به واقعا ډېر مست مري او د ښځو غږ به ولري.
بله ځینې ښځې هم په دې باور دي چې که ښځې هر څومره وړتیا او ظرفیت ولري بیا هم نارینه چارواکي چې د هغې نه جګې دندې لري د دوی د کار خنډ ګرځي. که تاسې د خپلې دندې راته ووایاست، تاسې په مختلفو ځایونو کې کار کړی دی، کله هم کوم چارواکی ستاسې د اجراعت په اړه باندې په کاري ساحه کې خنډ ګرځېدلی دی؟
دا مطمئنا ما ته خو کوم څوک خنډ نه ده ګرځېدلی، اما خنډونه ستا د ښځو مقابل کې ولې ښځې وختې چې مخکې ځي اول خو څوک چې یو پوست کې په افغانستان کښې کار کوي اول باید خپل مملکت وپېژني، خپل مذهب، خپل کلچر، دا شیان ټول باید د پوه شي چې موږ څنګه کولی شو په یو ټولنه کښې پرمختګ وکړو.
بله ډېره زیاته مننه له تاسې دواړو اغلونه چې په خپرونې کې مو ګډون راسره وکړ. درنو اورېدونکو، دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د خدای پامان.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو
امن راتلای شي.
د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نسونه نسونه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.